په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه له اسرار عالم مومند او
مشیرون به د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان حکومت وایي د قبایلی سیمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه پورې خپلو کورونو ته ستانه کړي. مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مت کې د 25 ارب روپو ورکولو منظوري ورکړي. او د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې نن په دار ځړول شوي. اوز خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي د قبایلی سیمو ټول کډوال به د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه پورې خپلو کورونو ته ستنوي. پرون په خبر ایجنسۍ کې یوې دستوري ته په خپله وینا کې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل په قبایلی سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو په نتیجه کې امن قائم شوی. نوموړي او زیاته کړه قبایلی سیمو کې باید تعلیم او صحت ته لومړیتوب ورکوي.
د نومبر اخیر ته به ټول سمره خلک ټي ډي پي سي څومره چې به کورا شو ټول به خیری د نومبر اخیر ته خپل کورونو ته واپس تاسو ته مبارکي.
یا د بیچې په خبري سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې په لکونو خلک کډوال شوي. دوی وایي کورونا بازارونه سکولونه او هسپتالونه یې ړنګ پراته دي. مرکزی حکومت د خبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مت کې د 25 ارب روپو ورکولو منظوري ورکړي. دغه پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې وشوه. نن له مشال وسر په خبرو کې د خبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید وویل که مرکز دغه پیسې دوی ته ورکړي نو د بجلی د کمی ستونزه یې تر څه حده حل کېدای شي. د ده په خبره دغه پیسې د دوی په مرکز باندې حق دی.
منګه د سوال نه کوو خیرات نه کوو اکارډین ټو د منګه د دې چې کوم یو مایو ساين شوی را 70 ارب کې 25 ارب دا زمونږ په بډې کرنٹ ایئر کې ډیرا به کول پکارو دا خو د دې باندې زمونږ به خیرات دا خو پکار لږ دی راکی.
یا د ویچې سمود مخ کې د خبر پختونخوا د وزیر الله په مشرۍ د پارلمان مخ ته مظاهره شوه چې په کېل مرکز ده هم غوښتنه شوه چې دوی ته د بجلی خالص منافع ورکړل شي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي اداره اورد فاونډیشن وایي په خبر پختونخوا کې د غیرت په نامه وجنو کې زیاتوالی راغلی. د یادې ادارې یو غړي اسیم ملک نن مشال لوتویل چې د غیرت په نامه وجنو کې د زیاتوالی سبب رپورت نه درج کولو د بشر حقونو په اړه د پوهاوي کمی دی. د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې په دار ځړول شوي. د کورنو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط د مشلري وزادۍ څنګه ته ویل چې د غپانسیانی نن ورکړل شوي. بلخ ول ارک سخانن په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر دغه کسانو ته د پانسۍ ورکولو سزا په عمل کولو لاسلیک کړي. په کابل کې د ترګریزو فعالیتونو په جرم کسان په داسې حال کې دامیږي چې تیر میاشت په کابل کې 40 کسان په یو حمله کې وجل شوي وو. له دې وروسته بېلابېلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام حکم وسلوال مخالفین به اعداموي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په یوې نښته کې د دریو یاغیانو تر وژل کېدو وروسته د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې شوې. د هند د پوځ ویاند کرنل نیتن انجوشی ویلې دي د مای په اوومه د وسلولو حکومتي ځواکونو ترمنځ له هغې وروسته جګړه پیل شوه چې د خفیه اطلاعاتو پر اساس هندوی سرتیرو د پنجګام کلي نه ګیره تاو کړه. نوموړي زیاته کړه چې یاغیان د کشمیر تر ټولو لوی یاغي ډلې حزب المجاهدین سره تعلق لري. پیښې وروسته د پلوامه خرګوټي اوسیدونکو پر پولیسو د نیم پوځي ځواک پر سرتیرو کھانډي وشتلو د هند واک پر ضد یې نارې وهلې. د ترکی رسنیو نن خبر ورکړی چې ترکی ځواکونو د شام په شمال کې د اسلامي دولت سغدریز ډلې اهداف په نښه کړي چې 55 وسلوال پکې وجل شوي دي. دولتي اناتولیا او دوغان خبري اجنسونو وویل پوځ حلب ته نږدې د داعش اهداف ویشتي او هم یې د دې ډلې د وسلو مرکزونه ویجاړ کړي دي. اناتولیا وویل د ترکی پوځي الوتکو همداراز نن د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ممنوع پی کی کی ګوند مورچلې اهم بمبار کړی دی. د شمالی کوریا مشر وایي هیواد به یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت تیرې وشي. کیم جونګ اون د سرګندونې په پیونګ یانګ کې د کارګرانو د ګوند په کانګرس کې چې له څو لسیزو راهیسې د لومړي ځل لپاره جوړیږي وکړي. شمالي کوریا په وروستیو کې د اټومي ازماینې او د لرې واټن ویشتون کې د غندې د ازماینې له امله تر سختو سپارتي فشارونو لاندې دي. او کینیډایي چارواکي د اور لګېدو وروسته د فورټ مک مورې سیمې اوسېدونکي نور سیمو ته انتقالوي. چارواکي وایي د جمعې په ورځ د زیاتې لوخړې له وجې د یو سات ځنډ باوجود له دې سیمې څخه 2500 ګاډو کې شاوخوا 5000 کسان نورو سیمو ته وړل شوي دي. د پورت مک مورې سیمه کې د اور لګېدو را په دوی خاطر 30000 کسان له دې سیمې وستل شوي دي. د اور لمبو په دې سیمه کې 14000 کورونه او نورې ودانۍ له منځه وړي دي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا گورنر پرون د خیبر جنسا په تیرا میدان کې وی ولسی غونډه ته په وینا کې د ټولو بې کورکل شو قبایلو بیرته کورونو ته د لیګلو ورته د ژوند د بنیادی اسانتیا برابرولو خبره وکړه.
څومره چې بې کور شو ټول به کخې د نومبر اخر ته خپل کورونو ته واپس تاسو ته مبارکي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وایي د پاکستان د مرکزی حکومت په ذمہ د صوبې عربونو روپۍ دي چې باید ورته ورکړي. او نن د مور نړیواله ورځ ده. د مور شخصیت ولې پاک او سپیشل بدل کیږي؟
د کائنات د ټولو اهم شخصیت چې ده هغه مور ده. مور نه یوازې اولاد پیدا کوي بلکې د اولاد او د دغه کور سره ټولې تړلې رشتې هم پالي.
پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا مولنه موضوع د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلی دی چې لکبالی سمو بکرول شوی ټول خلک بعد راتلونکي نومبر میاشت تر پای پورې خپل کورونه ته ستانه کړل شي. نوموړي پرون د خالی پروز د خیبر جنسی په تیرا میدان کې د لوبو دیوی میلې په پر ورستای ورځ خلکو ته خپل وینا کې ویل چې په سیمه کې امن پر ځای شوی او دا چې غوی ته د صحت او تعلیم په برخو کې اسانتیاوي برابرول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دي. په تیرا میدان کې د اوږدې مودې له جګړو وروسته لومړی ځل و چې د سیمې د ځوانانو لپاره د لوبو یوه میله جوړه شوې وه. فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
د خالی پورز د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې په اول ځل د لوبو یو میله سرته ورسېدا او څه د پاسا 1500 لوبغاړو پکې په والیبال، کرکټ، رسکشۍ، کبډۍ، نیزبازۍ او د اسونو زغل کې برخه واخیسته. دغه سیالۍ د تیرا زخخیلو، ملک دین خیلو، کمر خیلو، ادم خیلو، شلوبر او د برکمبر خیلو ترمنځ ترسره شوې او د موسیقۍ او اتڼ بندوبست هم پکې شوی وو. دې میلې ته په زرګونه خلک راغلي وو او کلک امنیتي ګامونه پورته کړای شوي وو. او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او آی جی ایف سی میجر جنرال شاهین مظهر محمود هم پکې ګډون درلود. د لوبو دغه میلې په محل د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې په قبایلی سیمو کې د ضرب عذب عملیات په کامیابۍ سر وشول او اوس د تیرا میدان برخه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او امن پکې قائم کړای شوې ده.
هټولو ته زړه د کومینا عمر کې پیش کوم چې ان شاء الله په دې علاقې باندې امن قائم کړو. غلی مده کې نه یوره زنن توسل راغلیم د دې زیږ د امن مې قائم ساتای کنه م ساتای سمرا چې به کور شو هټول به خېری د نومبر اخر ته پلو کورونو ته واپس تاسو ته مبارکي. د سره سره د غي د پاره د تعلیم او د صحت شوبو بهتريوم زما اولين ترجیح ده.
په دې موخه د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په تیرا میدان کې د پرمختیايي کارونو په حق لوویل
23 سکولونه انډر کنستراکشن دي چې په دې کې وو سکولونه خاص تور باندې د فیمیل ایجوکیشن د پاره دي سر خو پر روان کال کې هم په ای ڈی پی کې زمونږ د تر د پاره تاسو یو سپیشل پیکج ورکه چې دا علاقہ او دا خلک مونږه مین سټریم ته ورواچو سر
او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د پولیټیکل انتظامیه د تحصیل ودانی د یو روختون او د یو سرکاري های سکول د تعمیراتي کار پرانست هم وکړه په دې میله کې شریک یو تن اکبر پردی مشال ریډیو سره خپل احساسات صداسي شریک کړل
او خو شکر الحمدلله امن دی څنګه د ګورنمنت دا یو فیسټیوال جوړ کړا او په دا باندې کم اخراجات او کم هغه یو کړل دغه شوندې چې موږ له تعلیم باندې یو کې پر روډ باندې یو کې
او یو بلتن عمران اپریدی وویل
مونږ سره یو اپیل دی حکومت نه چې موږ له دا ګورنمنت لګدا سي کی او چې موږ له په خ جوړ کی کی رادیو نو چې چشي کمایوي چې موږ له کی خبره جنسې اچا نام کما نه رو ان شاء الله تعالی خبره جنسې زلمی به پټا پکې رو درمي خو چې حکومت غلا لگا مخاویر کی
چارواکی وای چې د خیبر ایجنسی په تیرا میدان کې په 2013 کال کې د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې او حکومت پلو ډلې انصار الاسلام ترمنځ خونړی نخته شوی وي خو په دې ورستو کې پوس پکې عملیات تر سره کړل او د غسیمه د وسلوالو نه پاک کړه او ټول بې کور شوی خلک ورته بیرته ستانه کړل فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د خالص منافع په مت کې د 25 ارب روپیو ورکولو منظوري یا پریکړه صادره شوه. د اقتصادي چارو پوهان د مرکزی حکومت دغه اقدام ستایي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت به په جون میاشت کې د راتلونکي مالي کال لپاره خپله بودیجه د پاکستان پارلیمان ته وړاندې کړي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د خالی پورس د اقتصادي رابطه کمیټې غونډه د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اساق ډار په مشرۍ کې وشوه. په غونډه کې وابډې ته د مقامی بانکونو نه د 15 ارب روپۍ د قرضه اخستو اجازه ورکړې شو چې خیبر پختونخوا حکومت ته د 2015-16 کال لپاره د بجلی خالص منافع په مت کې ورکړې شي. د ذکر دا چې د بجلی خالص منافع په حق لا د وفاق او صوبایي حکومت ترمنځ په تیرو وختونو کې مذاکرات شوي وو چې پکې خیبر پختونخوا حکومت ته په څلورو قسطونو کې د یا ارب روپی پور کولو اتفاق شوه وو. پر روان مالی کال کې با خیبر پختونخوا حکومت ته 25 ارب روپی او پاتې درې قسطونو کې به ورته 15 ارب روپی ورکړې کیږي. د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزئی وایي چې دا رقم د صوبایي حکومت حق دی او مرکزی حکومت ته خواست کوو چې زر تر زره دی راکړي.
بالکل دا یو خو زموږ حکم دی. ریلی شو ډیر زیات پکا خدا چې وفاق پکې ګارانټر دی نو کاغه وابدا باندې زور راولي نو زه نشم ګڼل چې وابدا سره به پیسې نه یو هغه به مونږ ته نشي راکول نو که مونږ ته دغه پیسې ملایي نو به کیس ملایي نو مونږ دا ګارانټي کړی دی ان شاء الله تعالی چې مونږ به کوشش کوو چې زید بجلی پیدا کو دو وونه او دام کوشش کو چې هغه زینو کې زیات فوکس کو چې البته موږ انډستری زون جوړول شو ارزانه بجلی هغه ته ورکول شو نو ان شاء الله تعالی امید ده چې دا کیس موږ ته سونه زر ملويږي ځکه چې جون روان دي نو زموږ یقین دی چې دې میاشت کې به دې سونه سبقې ادروایز جواب موږ مجبور یو چې موږ د وفاقي حکومت خلاف دوباره بیا مظاهره وکړو یا صلاح عمل اختیار.
په نړیوال اسلامي پونتون کې د معاشیات او استاد ډاکټر میراج الحق وایي
پرون چې اقتصادي رابطه کمیټې چې کوم میټینګ شوهره او پارک د پندیشتو ایر بورو په چې کومه غی اناونسمنت کړی دی هغه په وری توګه باندې چې پی کی ګورنمنت ته حواله کیږي. په ډیر اهم مقابله کې بجټ روان دی او دا خوش قسمتي ده چې پی کی حکومت چې هغه ته په یو ډیر اهم مقابله دی پندیش ایر بورو په چې دا یو خطیر پیسې دی دا ملاو شي اوس دا ډیفند کوي چې پی کی حکومت دا څنګه یوټیلایز کوي او د دې څنګه پیدا عوامو ته راځي.
د ذکر دا چې سموده وړاندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي وزیرانو او د یو شمیر نورو ګوندو د منتخب غړو سره په ګډه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي مظاهره هم کړې و چې پکې د نورو غوښتنو سره سره د بجلی د خالص منافع غوښتنې هم کوله. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا حکومت کې د خزانه وزیر مظفر سید وایي د پاکستان د مرکزی حکومت په ذمہ د صوبې عربونه روپۍ دي چې په خبرې کې ورکې نو دوی به وکول شي د صوبې د خلکو د خیر خیګړې چارې پرې پر مخ یوسي. لنموري سره د مشال لړیو خبريال شبیر احمد جان مرکه کړی ده.
په ډیویزیبل پول کې دا ټیکسس کې زمونږه کومه حصہ نو هغه 281 ارب روپۍ چې کوم ده نو دا دیو باندې زمونږه سالانه کیږي. تاریخ د خپل مختلف تقسیم دی
جی
هغه شان ته زمونږه دیو باندې لکه چې دیو مونږ ته په وار ټرر کې راکړي
جی
نو 30 ارب دیو مونږ ته سالانه راکړي لکه دا ټوټل چې ویلاو دي نو 369 ارب زمونږه په 369 ارب روپۍ دا زمونږه د دیو سره دا دې نه هم یاشت پورې لکه دا زمونږه بقایا و
خجی
کرنډ یار د دې میاشت پورې دا چې موږ من حقو د دینه نو زمونږ اوس په مرکز باندې یعنی په دې مت کې 72 ارب دی باندې زمونږه لایبلټی پاتې ده.
کدا موږ ته لګوي چې ای سی سی پرون غونډه شوې د اسلام آباد کې اغوی با چې کم 15 ارب روپۍ ری هغه خیبر پښتونخوا ته ورکی دغه د بجلی په مت کې نو دغه فیصله ته څنګه ګوري
موږ د سوال نه کوو خیرات نه کوو اکارډینګ ټو زمونږه د دې چې کوم یو مایو ساين شوی دا 70 ارب کې 25 ارب دا زمونږه په دې کرنټ ایئر کې دیرا ریکول پکارو د دې د خپل اګریمنت مطابق 15 ارب نیکسټ ایئر اند 15 ارب بیا مزید نیکسټ ایئر
او موږ په
دې کې تاسو د دې باندې زمونږه بقایا دا خو پکارو چې دیورا کې تاسو زه توقع لرم چې دې به زمونږه پیسې راکړي.
اخیری پښتنه مظفر سید سے خیبر پښتونخوا کې سخت کالی بیا د لوډ شیډنګ او د بجلی ډیر زیات بحران خلک خراب کړی دي نور غربت هم کو دغه پیسې په وخت پوره ملاوي غنو د سره صبح کې د بجلی په بحران باندې سبو مندل شي بیروزګاری وغیرہ باندې
نو ټول نو چې هغه خبره گزاره به وشي منګه غواړو دا چې خپل ریوی هم جنریټ کو منګه غواړو دا چې د فارن سره بلې ایګریمنت هم کو موږ کله راته نو دا چې دی د چاینا پرزیدنت راړي ادی په پنجاب کې وګرځو.
د خیبر پختونخوا د خزانې له وزیر مظفر سید سره مو د شبیر احمد جان مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د صحت محکمې چارواکي وایي دغلته خلک پر دې پوکړي چې له پولیو څخه د حفاظت اساس کې د غوی د ماشومان لپاره ضروری دی. په خبرې چې قبایل اوس د مخکې پرتله زیات اماده شوي چې د پولیو ضد ټیمونو له کارکوونکو سره مرسته وکړي او خپل ماشومانو ته له دغې ناروغۍ څخه د بچ کېدو واکسین ورکړي. له سیمې د مشال رادیو خبریال طارق اورگزے رپورټ راکوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یو چارواکي ډاکټر سرفراز افریدی مشال لوډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل سو میاشتې وړاندې د انکاریانو شمیر په زرګونو کې وو خو اوس دا 300 ته راټیټ شوی دی. د زیاده کړه په سیمه کې د انکاریانو شمیر ځکه کم شوی دی چې هغوی په دې قائل کړي دي چې د پولیو ضد څاڅکي د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري او د همدې څاڅکو له امله ماشومان د ناروغۍ بچ پاتې کېدلی شي.
ریفیوزل خو که د فاټا په حساب سره وګوري په شمول د ټارګټ پاپولیشن او د ریفیوزل چې حساب وباسي نو 0.001% دی چې دا د ټول پاکستان نه ټول نه زیات کم دی. نه صرف د ریفیوزل لپاره بلکې د میسج چینل له کور کې دوه لپاره مختلفې طریقې استعمالي چې چرته 14,000 به زمونږه د ټول فاټ نه میسج چینل راتل نن صرف په سرور فیګرز کې پاتې شول. دا ټول افورټس دي دا بشمول د لا انفورسینګ ایجنسیز بشمول د ایجنسی هیلث ایڈمنسٹریشن او بشمول د هیلث د ایجنسی پولیټیکل ایڈمنسٹریشن په مرسته باندې دا اچیومنت موږ حاصل کړی دی.
ډاکټر سرفراز افریدی وای په دینکاریانو کې ځینې داسې کورانه وي چې هغه د وکسین ته به د شک په سترګو کتل او یا د مذهب لاله خینه غنلې. دا هم ول بسمو کې پاتې هغه انکاری کورانه ول لپاره چې خپل ماشومان ته د پولیو ناروغۍ ضد تاتس کې نور کوي هغه سره بلومړی خبرې کوي او چې نه مانی نو پر ضد به کلک ګامونه خستل کیږي.
د مختلف پارټنر په حواله سره او غیدو په مرستې په والي سره حالې ځل کیږي پاغه کې پولیټیکل ایڈمنسٹریشن ډېر رول پلی کوي پاغه کې هیلث ډایریکټریټ او هیلث ایجنسی مینجمنٹ ټیم ډېر رول پلی کوي چې ست نه ست طریقې سره هغه ریفیوزل چې دی هغه مونږه کور کو چې کم زموږ د پاره کې دی شي چې موزر ثابت نشي.
د ډاکټر سرفراز افریدی په خبره په خبر ایجنسی کې تیر کال د پولیو ناروغۍ څلور کیسونه مخې ته راغلي وو چې په هغه کې دوه کیسونه داسې وو چې تعلق یې لاینکاري کورانه او سخه وو او اوس هغه د تل لپاره مایوب شوی دی. واضح دی چې په پاکستان کې قبایلی سیمه ده او سیمونه دا چیرته کې سږ کال تر اوسه د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی. د صحت محکمې د ویبپاڼې تر مخه سږ کال په ټول ملک کې تر اوسه نه ماشومان د پولیو په مرض اخته شوي دي. طارق اورگزے مشال ریډیو پېښور.
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
په کراچۍ کې وسلوالو د خورم زکی په نوم د مدني ټولنې یو غړی وژلې دی. دا پیښه بیګانه وخت رامنځته شوې. خورم زکی خبریال هم وو او د لیټس بلډ پاکستان په نوم یو ویبپاڼه چلولو چې په پاکستان کې پرې بندیز لګېدلې وو. تر دې وړاندې هم په کراچۍ کې د مدني ټولنو فعالان او خبریالان په نښه شوي دي. د بیګانه پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. بارکوال میاخیل رپورټ راکوي.
د پاکستان یو نومیالی مدنی فعال خورم زکی چې په خوا یې د ژورنالیست په توګه هم په رسنیو کې کار کړی، تیر ماخوستن په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له خپل یو بل ژورنالیست ملګري سره پر هوټل ناست او ډوډۍ یې خوړله چې ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې نابببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر رسنیو ته ویلي، خورم زکی د کراچۍ د شمالي برخې په یولسمه تپه کې له یو بل ژورنالیست راو خالد سره پر هوټل ناست او ډوډۍ خوړله چې په دوو موټر سایکلونو سپاره څلور وسلوال ورته راغلي او ډزې ورباندې کړې دي چې په نتیجه کې خورم زکی راو خالد او یو بل دوی ته څیرمه ولاړ کس اسلم سخت ټپیان شول. د پولیسو په وینا په پیښه کې ټپي درې واړه کسان سمدستي د کراچۍ ښار اغا خان روغتون ته یوړل شول چې هلته خورم زکی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. خورم زکی د پاکستان یو له هغو زیاتو مدني فعالانو څخه ګڼل کېده چې تل یې په پاکستان کې د افراطیت او مذهبي فرقه پالنې په ضد او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی. په دې ورستیو کې د لیټس بلډ پاکستان یا راسي پاکستان جوړ کړو په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې شاوخوا 215,000 کتونکي لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې زیات فعال وو او پرون یې تر خپل مرګ څو ساعته وړاندې هم پر خپل فیسبوک پاڼه د لندن د نوي ټاکل شوي ښاروال په اړه په لیکل شوي پوسټ کې پر پاکستانیانو نیوکه کړې او غربي ډیموکراسي یې پکې ستایلې ده. په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د پاکستان اکثرو مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو او سیاسي څېړونکو د خورم زکی وژنه په کلکه غندلې ده. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم په همدې کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یوه ښځینه فعاله سبین محمود ووژل شوه. سبین محمود د 2015 میلادي کال د اپریل پر 25 نیټه هغه وخت ووژل شوه چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان له مشر ماما قدر بلوڅ سره د ورکو بلوڅانو په اړه په جوړ شوي سیمینار کې برخه اخیستې وه او په خپل موټر کې کور ته پر لاره و چې ډزې ورباندې وسوې.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
د 13 اپریل میاشت پر 9 د خیبر پختونخوا د پټآباد ضلع په یو کلی کې جرګې د 14 جنای د وژلو پریکړه صادره کړه چې ورباندې عمل هم وکړل شو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن ویلي په دغه هیواد کې د 13 په اوږدو کې د غیرت په نوم 1100 ښځې وژل شوې دي. د بشري په تیره د ښځو د حقونو ادارې وایي په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ وو.
په پاکستان کې د بشري حقونو کمیشن وایي تیر کال په دغه هیواد کې خواوشا 1100 ښځې د ناموس په نوم وژل شوې چې په علتونو کې یې کورنۍ شخړې او د خوښۍ واده شامل دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې عورت فاونډیشن یو چارواکي آسم ملک وایي چې د ادارې د کال 2014-2015 په تیر رپورټ کې په خیبر پښتونخوا کې په داسې پیښو کې زیاتوالی په ګوته شوی.
په خیبر پختونخوا کې یو ښځې د غیرت په نوم باندې وژل کیږي. 2015 کې چې موږ کوم رپورټ انیشل رویستونو په هغه کې موږ دا وکتل چې د کې تقریبا 15% اضافه شوې ده.
که څه هم اسې ملک په صوبه کې په دغه پیښو کې د زیاتوالي یو وجه آگاهي او د رپورټ درجول خای خو په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن چارواکي شیر محمد خان وایي چې په صوبه کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې کمی نه راتلل د ریاست ناکامي ده.
دا خو زموږ د ریاست ناکامي ده او د ریاست د ادارو به حصی ده چې هر سړی خپل ځان د قانون له پاسه ګڼي او هغه د هر چا د ژوند فیصلې چې دی په خپل مرضۍ مطابق کول غواړي. زران چې د دې نه زیات وحشت او بربریت نو د دې خو تصور نه شي کېدی چې موږ په ډېرو سختو الفاظو کې دا غمدلی. زورور خلک چې په تفتیشي عمله باندې زورور شي او د ریاست ادارې د هغې په مخ کې به حصه شي.
تیر کال د خیبر پښتونخوا حکومت د ښځو د تحفظ صوبایي کمیشن ته چې مخکې د خیر ښېګڼې تر څنګ لاندې یې کار کوو یو خپلواکه حیثیت ورکړ. کړ. د دغه کمیشن مشر نیلم تورو وایي چې دوی هڅه کوي د ښځو د تحفظ لپاره قانون سازی وشي چې د دې لپاره خپل مسودې اسمبلی ته د بحث او عملي کېدو لپاره لیږي. دا غي په خبره دا وخت پر ښځو د تشدد مخنیوي بل مسوده حکومتي مشاورتي ادارې اسلامي نظریاتي کونسل تر غور لاندې ده، خو په هغه کې په ځانګړي توګه د دغه جرم په اړه څه موجود نه دي. خو دا غي په خبره د داسې جرمونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي. د ښځو د حقونو لپاره فعالان وای غواړي چې د پنجاب په شان د ښځو تحفظ قانون په خیبر پختونخوا کې هم جوړ شي. آسم ملک د ملګرو ملتونو د ښځو د روغتیا ادارې په حواله لیکي چې په نړۍ کې د ناموس خاطر وژنو پیښو کې 25% له پاکستان نه مخې ته راځي. هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان وایي د کال 2012 او 2015 ترمنځ په پاکستان کې 8,694 ښځې د غیرت په نوم وژل شوې دي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکا
په یوونی ما بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوردن کو مشال ریڈیو ته تاسو غوږی نن په ټولن لایکی د تلسیمیا ورځ منځل کیږي چې دغه کار هدف د ماشومانو د دین اروغې پړه عامه پوهاوی زیاتول او د حکومتونو پام د تلسیمیا ناروغ ماشومانو د درملنې په لو ګرځول دي. په همدې موخه د خیبر پختونخوا د سواد په مرکز منګور کې یو لاریون وشو چې د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یې حال راکوي.
دغه د تلسیمیا واک چې د منګوري نشاد چوک نه شروع شو او تر مکان باغ فورې ورسېدو، واک کې شامل ماشومانو او نورو تنانو د تلسیمیا رنس په اړه چارټونه او بینرې راغستې وي. په دا اړه واک کې شامل یو تن وایي:
زمانم سرزمین خان دے زیادہ منکوٹ کے سودین کما او دا صحت تے پیشی سرا واپس تے ما دا مرض ختم ول جدی نو دا دی ادارے یا دی ارگنائزیشن دا بس کرنے دے دا یو قومی مسئلہ دا بلکہ دا بین الاقوامی مسئلہ دا پندور دنیا کے پدے بندے کنٹرول راغلے دے. بد قسمتی نا زمون پ ملک کے پدے بندے کار ڈیر جت کم روان دے. بد قسمتی دل دے کے گھٹا دا دا چ من عوام دا خبرہ کو چ دا ہر سیس چ دے اغا حکومت چ مار دے. دا ماشومان چې دي دا زمونږ ماشومان دي دا زمونږ ګلونه دي دا زمونږ د قوم بچی دي. په کار دا ده چې مونږ د دې د پاره مر شو او داسې ماشومان نور هم دراتلو نه چدينو بچي.
د تلسیمیا رنسکار یو شمیر ماشومان هم دغه یون کې شامل ول چې پکې یو تن وای:
زما وشم د ګل کدی اوسودین کې هم موږ راوته یو چې موږ خلق ویني پسوا کې څوک تلسیمیا دونه خاص نه پیژني. نو خاص چې خلق دا موږ ویني نو تلسیمیا به پیژني موږ لا بلډ را کی زنګ جوان به بچاو کی.
د تلسیمیا رنسکار ماشوم یو پلار وای چې دوی د رنزورانو ماشومان لپاره د هلو زلو کې شامل دي او ټولنې څخه د مرستو خواست کوي.
زمان مو گل محمد دے دا بارامہ اسیدون کے اما زما دے معشوم د بلڈ مریض دے منگتا زمن دے معشومان تا د وین ضرورت دے او دو تا دا آئرن دا پارا چکم ٹیبلٹس دی دا غی ضرورت دے.
د تلسیمیا په اړه یون تابع کوونکی ټولنې مشر ډاکټر رحمان علی سایل وای:
زبر داوی مچی دا تلسیمیا نن عالمی ورځ من ټاکل شي د بسابت دنیا کې. پدیا والی سره الفجر فاونډیشن هم د خپل معشومانو وټا کوچ یاره په خلکو کې اویرنس پیدا شي، په خلکو کې د دې مرض په اولی سره معلومات وشي چې یاره دا سم مرض دی او ولې راځي. په کار چې دا واده نه مخکې د خپلو ماشومانو یا د لکان دي یا جنکۍ دي دا هغو دي ټیسټ وشي د تلسیمیا په اولی سره چې په فیوچر کې د دغه مرض مخنیوی وشي.
د تلسیمیا په اړه واک کوونکی ټولنې تر مخه دوی هر کال په زرګونو متاثره خلکو ته ویډیا مرستې ورکوي او ټولنې څخه د تلسیمیا رنځورانو لپاره د وینې ورکولو اپیل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2013 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې د اسرائیل محمد نا لند خبرونه اورو.
د خبر پختونخوا گورنر ویلی دی د قبلی سیمو ټول کډوال به روان کال د نومبر میاشتې تر پایا پورې خپل کورونو ته ستنوي. پرون په خبر ایجنسی کې یوې دستوري ته په وینا کې گورنر اقبال زپر جګړه ویل په قبلی سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو په نتیجه کې امن قائم شوی. نوموړي زیاته کړه په قبلی سیمو کې باید تعلیم او صحت ته لومړیتوب ورکوي. د پاکستان مرکزی حکومت د خبر پختونخوا حکومت د بجلی خالص منافع په مت کې د 25 ارب روپو ورکولو منځوري ورکړي. دغه پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټه په غونډه کې وشوه. په پاکستان کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن وای په خبر پختونخوا کې د غیرت په نامه وجنو کې زیاتوالی راغلی. د یاد ادارې یو غړي اسیم ملک نن مشال ډوته ویل چې د غیرت په نامه وجنو کې د زیاتوالي وجه د غیرت په نامه وجنکو پر ضد رپورټ نه درج کول او د بشر حقوقو په اړه د پوهاوي کمی دی. د کابل امنیتي چارواکو تایید کړه چې شپږ وسلوال مخالفین د ترګریزو فعالیتونو په جرم په کابل کې په دار ځړول شوي. د کورونا چارو وزارت په چارواکو د نوم نه خود په شرط د مشال د وزادې څنګه ته ویل چې د غپانسیانی نن ورکل شوي. په کابل کې د ترګریزو فعالیتونو په جرم کسان په داسې حال کې د میګي چې 13 مش په کابل کې څلور شپې ته کسان په یو حمله کې وجل شوي وو. د ترکی رسنیو نن خبر ورکړی چې ترکی ځواکونه د شام په شمال کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې اهداف په نخښه کړی چې 1500 وسلوال پکې وجل شوي. دولتي اناتولیا او دوغان خبرې ایجنسیونه ویل په اوس حالت ته نږدې ردایش اهداف ویشتي. هم یې د دې ډلې د وسلو مرکزونه ویجاړ کړي. کینیډای چارواکي د اور لګېدو وروسته د فورټ مکمور سیمې اوسېدونکي نورو سیمو ته انتقالوي. چارواکي وایي د جمعې پورې د زیاتې لوخړې له وجې د یو ساعت ځنډ باوجود له دې سیمې څخه 2500 گاډو کې شاوخوا 2000 کسان نورو سیمو ته وړل شوي دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله نه اورو.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې اداریه کې لیکي چې په ایبټ آباد کې د جرګې په حکم د 14 کلنې جینۍ د سوځولو پیښې وروسته په ملک کې خلک غوښتنه کوي چې د پیښه کې ککړ خلکو ته د سخت نه سخته سزا ورکړی شي چې په راتلونکي کې بیا دا قسمه پیښې رامخې ته نه شي. ورځپاڼه لیکي چې سوال دا پیدا کیږي چې په ملک کې د یو مؤثر قانون په موجودګۍ کې د دې جرګو څه حیثیت دی. په خیبر پختونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان کې د جاګیردارانه نظام او قبایلی سیستم کې د ظلم نه ډک رسمونو له وجې یو شمیر کمومره جینکۍ، هلکان او ځوانان وجلې شوي دي. د څلور واړو صوبو په لرې پرتو سیمو کې په جاګیردارانه نظام او قبایلی رسمونو عمل درآمد کول فخر ګڼلې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د افسوس وړ خبره خدا ده چې د دې سیستم په ویان په پارلمان کې هم موجود دي او په ډاګه دا قسمه غلطي فیصلې خپل روایت ګرځوي او حمایت یې کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حقیقت خدا دی چې د سیستم د لارې د معاشره د يرغماله کولو کوشش روان دی. قانون نافذونکو ادارو او عدالتونو لپاره دي چې د غیرت په نوم وجنې پیښو مخنیوي کې د خپل کردار ولوبوي او جرم کوونکو ته سخت نه سخت سزا ورکولو لوجې دي یو مثال جوړ کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې ابتابات پیښې وروسته دا واضح شوه چې د ملک په ځینو برخو کې د غیرت په نوم اوس هم ظلم روان دی. ورځپاڼه لیکي چې په کار ده چې نه صرف د دې پیښې ټول ذمواران دي زر تر زره عدالت ته پیش کول وروسته خپل منطقي انجام ته ورسولی شي، بلکې په راتلونکو کې دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه هم پورته کړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په خپل خوخه وعده کول جرم نه دی، نو د سیمه ییزو روایاتو په نوم د معاشري لخوا په دې د بندیز لګولو په ځای دی د واده په موقع د هلک او جینۍ خوخه دې قانونن لازمی کړی شي او په دې کې خند اچونکو ته دې سزا ورکړی شي. دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې قومي احتساب بیورو نیب د بلوچستان په تاریخ کې د کرپشن پر ضد تر ټولو لوی کاروایی په کولو د یادی صوبې د خزانه سیکرټر د کورنا 3.5 کروڑ روپۍ، د 4 کروڑ روپو سره زر او د کروڑونو روپو د ځمکې دستاویزات په خپل ولقه کې واخستل او د خزانه سیکرټر مشتاق رئیسانی یې گرفتار کړو. ورځپاڼه لیکي چې د خزانه سیکرټر آئینی ذمہ داری د خزانې حفاظت او د دې صحیح استعمال یقیني جوړول دي. خو د افسوس خبره خدا ده چې حفاظت کوونکي خو په خپل کرپشن شروع کړی وو. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پر لپسې د کرپشن کیسونه مخې ته را روان دي او د پاناما لیکس معامله هم ګرمه ده. نو مناسبه به دا وي چې نه صرف د کرپشن کوونکو پر ضد سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي، بلکې په حساسو او مهمو چوکو د ایماندار خلک تعینات کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سی این این ټلویزیون د خیبر پختونخوا په پټاباد کې د یوې جنۍ د وژلو د پیښې او امریکا غږ رادیو په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو پر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهم ټکي به یې له انیسې اجمل واورو.
سی این این ټلویزیون په خپله ویبپاڼه لیکي چې د خیبر پختونخوا د بډاباد په یوې سیمه کې د امبرین په نامه یوه 45 کلنه جینۍ د کوره په زوره د روباسلو د سوځولو وروسته ډیره په بېدردۍ سره وچل شوه. په امبرین تور دی چې د یو لک سره په تښتېدو کې د خپلې ګاونډۍ مرسته کړې وه. په بډاباد کې پولیس وایي چې د دې بېرحمانه او ظالمانه پیښې په تړاو یې په سلګونه کسان نیولې دي. پولیس یادوي چې امبرین د قبایلي جرګې د فیصلې وروسته د غیرت په نامه وجل شوې. سی این این لیکي چې د اپریل په 9مه د امبرین سوځېدلې مړې وموندل شو. د امبرین پلار سردار ریاست سی این این ته ویلي دي لور یې ډېره معصومه وه، یوازې د 1500 کلونه وه او د اتم کلاس وروسته یې سکول بس کړی و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیښې غندنې کولو سره ویلي دي دا ظالمانه پیښه نه یوازې د اسلام ضد بلکې د انسانیت خلاف هم ده. نوموړي زیاته کړې چې مجرمانو ته به بې د ځنډه سزا ورکړي او دا د غیرت په نوم وژنه نه بلکې یو پلان شوی قتل و. سی این این ټلویزیون د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په حواله لیکي چې تیر کال په پاکستان کې شاوخوا 1100 ښځې د خپلو خپلوانو لخوا وجل شوې دي. بلخوا د امریکا غږ لیکي په افغانستان کې د میډیا د سار یوې ادارې د اندازو تر مخه تیر کال د هیواد څخه شاوخوا 300 خبریالان د امنیتي اندېښنو له کبله اروپا ته په تللو مجبوره شوي دي. په افغانستان کې د ځایي میډیا د اډوکیسۍ لپاره د تنظیم یو مشر صدیق الله توحیدی ویلي دي په دې کې ځینې خبریالان د 1500 په ډلو کې د هیواده وتلي او ځینې بیا له خپلو کورنیو سره تللي دي. نوموړي زیاته کړې چې په دغو خبریالانو کې د 70 نه تر 500 پورې ښځې هم شامل دي او دغه خبریالان د ترکیه او یونان له لارې اروپا ته د تللو هڅه کوي. په دې کې ځینې اروپا ته رسیدلي او ځینې یا خو په ترکیه کې دي او یا په یونان کې. د امریکا غږ لیکي د جنوري په 16 نیټه په افغانستان کې د میډیا په یوې ادارې موبی ګروپ ځان وژونکي حملې په هیواد کې خبریالان د خوندیتوب په برخه کې اندېښمن او هیواد پریښودو ته اړ کړي دي. د یو ټلویزیون خبریاله چې اروپا ته د تللو هڅه کوي وایي د جنوري د پیښې وروسته ورته د کورنۍ لخوا د نور کار نه کولو وویل شو. نوموړي د امریکا غږ سره د مرکې پر مهال ویلي دي د دې حالات وروسته ورسره هیڅ انتخاب پاتې نه شو چې یا خو نوکري پرېږدي او یا هیواد. د ملګرو ملتونو په حواله تیر کال د افغانستانه شاوخوا 200 افغانان اروپا ته کډه شوي دي. د امریکا غږ تر مخه امنیتي ستونزې او بیروزګاري د افغانانو نورو هیوادونو ته د کډه کېدو دوه لوی مسئلې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي نن په کابل کې هغه شپږتنه اعدام کړل شول چې د لویو جرمونو د ملکیانو او عامه امنیت پر وړاندې د جنایتونو په جرم د مرګ په سزا محکوم ول. جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر دغه محکوم شو کسانو د اعدام د حکم په توشي کولو کې اسلامي اصول، اساسي قانون، د جزا قانون او عدالت په پام کې نیولې دي. د لومړي ځل چې د ملي وحدت په حکومت کې ولسمشر په اعدام د محکوم کسانو حکم توشي کوي. تفصیل کابل اسد الله لودین راکوي.
جمهوری ریاست وایي چې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو لپاره لپسې غوښتنه وروسته پر شپږو کسانو د اعدام حکم عملي شو. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان په بیلابیلو تروریستي قضیو کې ښکیل و چې د لوی جرمونو او بشري جنایتونو ضد جرمونو په جرم په اعدام محکوم شوي وو. دا ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دقیقې څېړنې او د بشري حقونو پر رڼا کې د محاکمو د عادلانه بهیر له پای ته رسیدو وروسته په اعدام د محکوم شوو د کسانو حکم توشیح کړی دی. جمهوری ریاست تر اوسه د اعدام شوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی او دا یې هم نه دی ویلي چې په دې کسانو د اعدام حکم څه ډول او چیرته عملي شو. د تروریستي فعالیتونو او جنایتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامیږي چې په کابل کې د حمل د 1.5 نیټې له خونړۍ حملې وروسته بیلابیلو دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي دا په داس حال کې د چلې دی وړاندې د بخنه نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي و چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نکړي. د حقوقي چارو کتونکو کبیر رنجبر بیا وایي د ته اندېښنه لري چې ممکن د اعدام په دې حکم کې عدالت نه وي تامین شوی. دا چې والی نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یوازینی شی چې زه ورته تشویش لرم هغه دا دی چې دغه قطعي حکم چې صادر شوی په هغه استانداردونه او هغه معیارونه زموږ د نافذه قوانینو مراتبي او کلیدي مراتبي. له بلې خوا موږ عملا لیدلی دی چې زموږ قضا کې حالت ډېر خراب دی. شفافیت پاکوالی په قضایه قوی کې هغه په ډېره خواشنۍ په افغانستان کې نشته.
حکومت په اعدام د محکومو کسانو کره شمېر هم نه دی معلوم کړی، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویلي شاوخوا 1500 کسان په اعدام محکوم دي. د ملي وحدت په حکومت کې دا لمړی ځل دی چې ولسمشر د اعدام حکم توشي کوي، خو پخوانی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کې په پغمان کې د ډلهییز جنسي تیری عاملین او د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د مشر د اعدام حکم توشي کړ چې بیا عملي هم شو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دوی د ملګرو د اعدام په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې خبرداری ورکړی چې که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملي شي حکومت ته به بد عواقب ولري. د چارو کتونکی اجمل هوډمن وایي په تروریستي جرمونو د محکومو کسانو اعدام یو سیاسي پیغام هم لري، او هغه دا دی چې حکومت نور د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي شوی او قانوني چلند ورسره کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وايي اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او دغه حزب حادثه به ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړي امین کریم مشال رادیو ته وویل چې که څه هم د سولې خبرې نتیجې ورکولو ته نږدې شوي، خو دوی یې لا هم په لاسلیک ډاډمن نه دي. د سولې عالي شورا بیا وایي چې د پریکړه لیک ته لاسلیک پر وړاندې هیڅ خنډونه نشته. یوسف خان زدران رپورټ راکوي.
د حزب اسلامي مرک چپلاوی وای ډاډمن نه دي چې د سول لپاره د حزب اسلامي هله د مقابل لوري د بریالي توپ تر هدا ورسوي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل زینې کړي د دې خبرو دورستي پریکړه لیک د لاسلیکي دوه مخنیوي کوي. خاغلی کریم وای چې د سول لالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې تر رسیدلي او که دولت د زینو کړي تر فشار لاندې رانه شي دا تفاهم نامه لاسلیکي دونکې ده.
موږ د سولې لالي شورا سره وروستۍ پریکړې ته رسیدلي یو، خو هغه معلومات چې په غیر مستقیم ډول موږ ته را رسیږي دا څرګندوي چې د امریکا له لورې ځینې جنګ غوښتونکي ډلې د سولې د راتګ او د تفاهم نامې د لاسلیک سره سخت مخالفت لري، او موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغان حکومت له دې عمله کمزوری شي او ونشي کولای چې په کورنیو او بهرنیو جنګ غوښتونکو ډلو بریالی شي.
ښاغلی کریم په مشخصه توګه د دغو کړیو نمونه یاد نه کړل، خو مخکې تر دې د سولې عالي شورا چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی داسې مخالفتونو ته موقع نه ورکوي. د حزب اسلامي د دغه غړي د معلوماتو له مخې په ټولو مواردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلي دي. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ په رالیږ دو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم پوتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي، خو وایي چې په ټوله کې د تفاهم نامې د لاسلیک په وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهم نامه ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي.
هغه څه چې موږ یې اټکل کوو قوي احتمال دا دی چې د همدې اونۍ په جریان کې که یو یا دوه غونډې وشي نو ټول مسایل به حل شي او د پریکړه لیک لاسلیک کیدل چمتو کیږي. داسې اختلافات نه دي پاتې چې د دې پروسې د پاتې کیدو سبب شي.
د روانو چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي د ملي یووالي حکومت که د ملي ګټو ضد ځینو کړیو مخه ونه نیسي او د تل په څیر یوازې وخت تیر کړي، کله به هم د روغې جوړې داسې زرینه موقع بیا ترلاسه نکړي.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سحر له نهو د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه او لنډو سپو 2113 14513 1830 او 15028 کیلو هرڅه اوریدلی شئ.
امریکای لاس انجلس ټایمز ورسپانې په پاکستان او په ځانګړې توګه پنجاب صوبه کې د سخدري زور ډلو د فعالیت په اړه یو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د ځینو چارواکو په حواله ویل شوي چې یوې ډلې په لاهور کې خپل عدالت جوړ کړی دی، خو دا ډله وایي دوی عدالت نه دی جوړ کړی، یوازې د خلکو ترمنځ روغې جوړې کوي. د امنیتي چارو یوه شنونکي بیا وایي په پنجاب کې سخدریزي دومره زورور دي چې په عدالت کې ججان د هغوی پر ضد مقدمې اورېدو ته زړه نخه کوي. بوریوال کاکړل د دې لیکنې لنډیز اوري.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې د دې مقالې پایل د لاهور د یو داسې کاروباري کس له خبرو کړې دي کوم ته چې د ده په وینا د سخدریزي ډلې جماعت دوا له خوا خبرداري ورکړل شوی. د خالد سعید په نامه د کس ورسپانې ته ویلي چې د ده دفتر ته یو چا داسې لیک سپارلی و کوم چې د جماعت دوا پر پیډ لیکل شوی و. د ده په وینا په دې لیک کې له ده څخه غوښتنه شوې وه چې د یو مسلې پر سر دی د دې ډلې عدالت ته حاضر سي، له کوم څخه چې هغه ډډه کړې وه. خالد سید وایي چې کله دی د دې ډلې په امر د هغوی عدالت ته حاضر نسو نو له هغه وروسته ورته پر ټلیفون ګواښونه پیل سو. ورسپانې لیکي خالد سعید له هغه وروسته پر حکومت غږ وکړ او تیر اونۍ یو جج د پاکستان د کورنیو چارو له وزارته د سخدریزي ډلې د عدالت د شتون په اړه د پلټنو رسمي غوښتنه وکړه. لاس انجلس ټایمز لیکي دا ډله مني چې دوی د خلکو ترمنځ د شخړو هواري لپاره یو شورا جوړ کړې ده، خو دا نه مني چې ګواکې دوی په زور خپلې پریکړې په خلکو مني. ورسپانې لیکي جماعت دوا د لشکر طیبه په نامه هغې ترهګرې ډلې یو ډول سیاسي څانګه ده د کومې د مشر پر سر چې امریکا لس میلیونه ډالر جایزه ایښې ده. ورسپانې لیکي که څه هم د پاکستان پوځ له 2014 کال راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي، خو پر داسې ډلو یې سترګې پټې کړې دي. ورسپانې لیکي د پاکستان پوځ ځکه پر جماعت دوا او جیش محمد غوندې سخدریزو ډلو سترګې پټې کړې دي چې هغوی په هند او افغانستان کې د پاکستاني اسټبلیشمنټ د هدف لپاره کار کوي. ورسپانې د خالد سعید د وکیل مقبول حسین شیخ له خولې لیکلي چې جماعت دوا په پنجاب کې دومره زورور ده چې په عدالت کې ججان د دې ډلې پر ضد د مقدمو اورېدو ته نه دي تیار. د امنیتی چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه ورسپانې ته ویلي چې په پنجاب کې سخدریزي اوس هم ښه فعال دي. ډاکټر عائشه صدیقه د جماعت دعوه عدالت ته په اشاره ویلي چې په ملکي عدالتي او انتظامی نظام په سمه توګه کار ونه کړي، عوام خلکو ته پر وخت انصاف ورنه کړي، نو خلک بیا نور لارو ته مخه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د ای بی سی په نوم د استرالیا د وی خبری ادارې یو لیکنه وایي د تحقیقاتي خبریالانو نړیواله اداره چې پاناما اسناد یې افشا کړي په پام کې لري چې د مئی پر نهمه د نورو 2 لک بهرنیو کمپنیو نمونه او پکې د شویو پانګونو په اړه هم معلومات خپاره کړي. تفصیل منور شاورو.
د استرالیا نشریاتی اداره ای بی سی نیوز خپل دی رپورت کې لیکي د پاناما اسنادو سرګندېدلو لوجې د نړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو کې موجوده او پخوانی واکمنان د مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې په دغه اسنادو کې د هغوی د پټو شتمنیو معلومات برسیره شوې دي. د تحقیقاتي صحافیانو نړیواله اداره وای د مئی په 9 نیټه بعد پاناما اسنادو نور معلومات هم په ډاګه کړي. دا ریپورت وای په پاناما اسنادو کې د پاکستان سباندې 200 کسانو نمونه راغلي، خو په دې کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونه د یادونه وردی. هم د پاناما اسنادو په ډاګه کېدلو په وخت د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي په هیواد کې بعد درغلیو او بډو رشوتونو خلاف او بغیر له توپیره کاروي کیږي، او د دې وینا نه پاسې د پوز دوه جرنیلان او درې بریګیډیران د خپلو چوکیو نه لری کړل چې په نتیجه کې یې په نواز شریف فشار لا نور سی واښوې ده. ریپورت وړاندې لیکي چې د پاناما اسنادو نه پس ځنې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې، چې پکې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په هیواد کې د درغلیو او بډو رشوتونو خلاف د کمپاین آغاز هم کړی دی. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وای حکومت په دې معاملې کې په اپوزیشن ګوندونو تورونه لګول شروع کړي چې سرګندوي حکومت د ویرې او مایوسۍ سره مخ دی. د دې ریپورت تر مخه د وزیر اعظم زامن حسن او حسین په برتانیا او سعودي عرب کې کاروبار کوي او لوریه مریم نواز په پاکستان کې اوسېږي، چې په پاناما اسنادو کې د دې درې واړو د پټو اکاونټونو ذکر شوی دی. اپوزیشن ګوندونه پوښتنه کوي چې دغه اکاونټونه پټ ولې ساتل شوی او دا چې په دغو کې پرتی پیسې له کومه راغلي دي. د تعلیم ماهر او سیړونکي خادم حسین ای بی سی نیوز ته ویلي درغلې او بډې رشوتونه د پاکستان لپاره یو ناسور جوړ شوی او که په وخت یې علاج ونشي نو د هیواد د وجود لپاره به خطر وګرځي. هلته د پاکستان سټیټ بینک ویلي د پاناما اسنادو د تحقیقاتو استعداد نه لري، خو سیړونکي وایي چې دغه ډول پټې پیسې او اکاونټونه ترهګرو ته هم ګټه رسوي او په داسې هیواد کې چې د ترهګرۍ ښکار دی په کار دي چې د پاناما اسنادو مکمل تحقیقات وشي او د بدامنۍ مخنیوی وشي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو د اوریدونکو نن په بارو مونږ کې له وو سو څخه د زیاتو بیکاغذ گاډو مالکانو یو احتجاجي مظاهره وکړه. دوی ویل چې حکومت ورته ویلي وو چې گاډو ته به قانوني اسناد ورکوي، خو په خبره چې حکومت اوس خپل د غژمنه نه پوره کوي. دوی زیاتوي چې نان کسټم گاډي حکومت له د حکومت له اعلان وروسته د مزدورو لپاره په قرضونو اغستې دي. شانواز ترکزه نور حال راکوي.
په محمود جنسی کې ناقانونه یا نان کسٹم گاڑی لرونکو وای حکومت هغوی ته ویلو چې ګنی یاد گاڑی به ورته د ایجنسی دننه ريجستر یا قانوني کړی، ولې وس حکومت هغوی ته د گاڑو د ګرځولو اجازه نه ورکوي. په محمود جنسی کې د وسونه زیات گاڑی داتې خلکو اخیستي چې ور باندې مزدوري کوله، او په دې گاڑو کې زیاتره واړ گاڑی لکه فیلډر موټر گاڑی، غواګي موټر گاڑی او نور شامل دي.
د غازبی کو سیدون کې انور نوم دی. زمنګ ټول پراسي شوی دي، نه دا گاڑی د غلا دي نه دا غدي، مطلب دا ستاسو د آرډر مطابق
رحیم جان هم دوباره محمود ایجنسی وسیدون کې دی. هغه وای چې د ترهګری له وجې او وروستو عسکري اپریشن کې تاوانونه زیات شوي، اوس هغوی په ارزانه بیه گاڑی واخیستل چې ګنې مزدوري پرې وکړي، ولې حکومت د هغوی دغه مزدوري هم خاتمه کړه.
او منګه د پدې باندې تغور وکړي ک نه نو را دي شو چې د سمانه مخش دي چې پدې قیمتي حکومت لور کو پوټی کلیپ کې ګرځي کب کې ملیشا ګرځي. نن زمنګ موټر سایکل په دې بازار کې بند دي، منګه په مړی ژوند دي په موټر سایکل لو اغه هم بند کړي دي. و بدمعشی نه په موږ باندې د ملیشا د طرفه به له بدمعشی ده، د پوټی کلی د طرفه نه باندې به له بدمعشی ده.
تعلیم شوی چې کچیرته د هغوی د غستون د هوار نه شو نو هغوی به احتجاجي مظاهره شروع کړي.
بل د سیدا چې دوی د خپل تروبانیم نه دي تلی چې مطلب ګاډي اخیستې دي، حکومت با قاعده اعلان کړي او اوس پر خبر هم د سیور کړه. په هر حال نن خدای سي او پرامن احتجاج وشو ک دې باندې دغه ونه شو، مطلب دا دې به بزو غل نه ایت پرس کلب ته مخ ته یو احتجاج وکړو کنه الته ونه شو نو به به سل نور وړاندې شو.
بل خو پر ټکل تنظیمي چارواکي محمود ایجنسی وای چې هغه ته د فاټا سیکریټری رټ لخوا اجازه نه دی ورکړې شوی چې ګنه دغه غړی ريجستر کړي، او کوم وخت هغه ته اجازه ملو شو نو دغه نن کسٹم یا نه قانونه غړی به قانوني وګرځوي او د محمود ایجنسی دنه د ګرځیدو اجازه به ورکړي. شانواز ترکځي مشال ریډیو محمود ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اردوونکو نن د مې اتمه د مور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دا ورځ میندو ته د درنښت ورکول په موخه غونډه جوړیږي او اولادونه خپل میندو ته د مینې پیغامونه ورکوي او د هغو کړاوونو لپاره چې میندې د خپل ماشومانو د پالنې او روزنې په چارو کې ګالي له هغوی مننه کوي. پر دې موضوع له اسلام آباد سراج ظهیر رپورٹ را لګل.
زما کور پتا جنت دے ماد پار فرختے جون لتا نئی عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے مور فکی مور
دمیاندو نړیواله ورځ لومړی ځل د اتلسمې پیړۍ په پیل کې دوو امریکایي زنانو جولیا وارد هاو او د هغې ملګري مانځل شروع کړل. لدی رستو ټوله نړۍ کې هر کال د مئی په اتمه نیټه دا ورځ مانځل کیږي چې بچی پکې خپلو میاندو ته تحفی او ګلونه ورکوي. د پښتو ژبې نامتو شاعر او ادیب اباسینو سبزی چې د مور په نوم یې خواږه نظمونه لیکلي، هغه مشال ریډیو ته وی
مور
د تخلیق په کار کې د الله تعالی او قدرت باندې د الله په کار کې مرسته کوي لګیا ده. او په دنیا کې هغه کده بنی ادم مور ده او کده حیوانانو مور ده او کده مارغانو ده، هغه ټول چې دی په زړه کې د خپل اولاد د پاره ډېر بیلو سمینه لري. د کائنات د ټولو اهم شخصیت چې دی هغه مور ده، ځکه چې مور نه یوازې د اولاد تربیت کوي، نه یوازې اولاد پیدا کوي، بلکې د اولاد او دغه کور سره ټولې تړلې رشتې هم پالي. نو د مور د ذات نه په هیڅ ډول انکار نه کیږي او د دغې د وجې نه ژوندون لکه بېریا ده بني ادم پکې یریږي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د مردان سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې شاعر روحا ملک وی چې مور د ټوري دنیا د رشتو نه خوګه رشته ده، نو باید چې د مور قدر وکړي شي. نو موري زیاته کړه،
مور خو یو داسې هستی ده چې د دې خپل نیمه بدل رشته ده په دنیا کې. او مور چې کوم ده نو لکه مور ماشوم چې کوم تربیت سي، هغه د مور ماشوم لومړی تعلیم چې کوم دی د مور په غېږه کې زده کوي. او مونږ نن سيو نو هم د دې مایندو د وږي یو ادا د مونږ مایندو زموږ سره دومره
همداشن په پیښور کې د ریډیو د ډرامو اداکاری او شاعر فریحه سید په دې اړه مشال ریډیو ته وی،
مور یو داسې عظیمه هستی ده چې بظاهر خو هغه یو ډېره زیاته کمزورې غونت کې انسان وي، خو ولې هغه دومره مضبوط کردار او د هغه هغه غېږه دومره مضبوطه وي. زه به دا ووایم چې لس دولس ماشومان هغه په هغه خپله کمزورې غېږه کې راټول دي، نو هغه د مونږ کمزورې غېږ نه شو ویلی. خو زموږ معاشره کې که تاسو نظر واچوئ نو اکثر داسې بچي دي چې هغه د خپلې مور قدر نه کوي. دا ماشومان چې کله لوی شي نو دوی خپل یو مور یا خپل یو پلار نه شي پاللی. نو په کار داره چې مونږ د خپل مور پلار عزت وکړو.
آغاز خوږې مینې ته انجام دې زندگی، ته سکون دې ستړو زړونو، ته خوږه هغه مور کې، ته وږمه دې ګلابونو، ته پیدا نیمه نړې،
مشال ریڈیو دا.
اردن کو دروان خبرون د پای شی بی دی د اسرالم مومن دا د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان حکومت وای د کابل سیمو ټول کډوال بعد روان کال د نومبر میاشتې تر پای خپل کورونه تستنوي. پرون په خبر ایجنسی کې به دستوري ته په خپل وینا کې د خبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویل په کابل سیمو کې د کامیاب پوځي عملیاتو په نتیجه کې امن قائم شوی. یاد دی وی چې په کابل سیمو کې د پوځي عملیاتو لواجه په لکونو خلک کډوال شوی دی. وايي کورونا بازارونه سکولونه هسپتالونه یې ړنګ شوی دي. مرکزی حکومت د خبر پختونخوا حکومت ته د بجلی خالص منافع په مت کې د 25 ارب روپو ورکولو منځوري ورکړي. دغه پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې وشوه. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي اداره عورت فاونډیشن وای په خبر پختونخوا کې د غیرت په نامه وجنو کې زیاتوالی راغلی. د خبره د یاد ادارې یو غړي اسم ملک نن مشال لیډو ته وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د غزنی ولایت د مکر ولسوالۍ په ننۍ ټرافیکي پیښه کې 3 کسان وژل شوي او 14 تنه نور جوبل دي. د عامې روغتیا وزارت د خبرونو د برخې مسؤول محمد اسماعیل کاوسی نن مشال ډوته ویل چې دغه ارقام د غزنی ولایت عامې روغتیا ریاست لخوا دوی ته ورکړل شوی دی. دغه پیښه د دوو مسافر وړونکو بسونو او یو ټانکر د جنگیدلو له امله رامسته شوې ده.
اوریدونکو د خبرونو له دې لنډی سره چې اسرالم مومند راته وړاندې کړل د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدي. تاسو زموږ ټولې خبرونه اوریدونکو پر زموږ پر وپاڼه مشال رادیو ډاٹ کام کتلې اوریدلې شي. هلته تصویرونه ویډیوګانې هم کتلې شي. زه هارون بچا اسرالم مومند او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. موږ له اجازه ترکه د خدای پامان.